درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د ازادي رادیو د لومړی خبرونه په لنډو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دوه سوه معلمین چې اندازتن 50% ښځې دي، د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت سازي وشوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 10,000 پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهم دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله، او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کوي چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ، چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د برېټانیا صدر اعظم خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شور شار په تابعه شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه، او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شوش ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو د دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوب له اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړی مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمېر 4,618 ته ورسېد، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. چین په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري.
د سویډن کمیټه وایي سږ کال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د هغه یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه وي.
چین ترڅنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان از ا ټف
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. صدر خود ګڼي کورنۍ له بيوازلۍ سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د دوو پلونو د جوړولو چاري بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پولت پولادو څخه جوړ استحکامي پول دی چې 10 میلیونه ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وای تر هغه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوی، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات و بجه او شپږ دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د هود نه وشتم او د 2020 میلادي کال د مارچ شلمه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دغه شمېر ماشومانو کې به 80% انجونی وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې د وري حمل پر درېمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانیږي چې سکالې اندازتن 10,000 نو ماشومانو ته چې په هغه کې 80% جنګوي د تعلیم و تربیې زمینه برابر کړي. البته دا 10,000 د هغه 100,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2020 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 80% جنګوي جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو پلاسرسی او د تعلیم تربیه په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 400 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100,000 ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او شونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیل ولایتونو کې له 500 تر 300 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې پورز رویټرز خبري اجنس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی تر څنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو په همدې منځ کې یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره سخت ځای دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلې او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړې دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړه د دوی د تغذیه اړتیاوې نسی پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بلخوا تیره میاشت سیف د چلدرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 15,000,000 ماشومان له لوګي سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د افغانستان شپږ گاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې غونډې د ایجنډا یو مهمه موضوع به دا وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه د ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم د غونډې ته یو پلاوی واستوي. خو له دې سره سره پاکستانی چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګست څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي، افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت ته اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت په رسمیت پیژندلی و.
په کونړ کې د دو استحکامي پلونو د جوړولو چاري بشپړې شوې. یو پل د کونړ په لویسین شلتن ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته ویل د 2020م زیږدیس کال د اگست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سین کې د اوبو کچې لوړوالی سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یاد ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تیر ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیون د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو. شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په 10,000 خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاز ته ویچې د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلی پول نه درلود او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سین 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نه وه. خلک ډېر لستون سره لاس ګریوانو، خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکي خوښتي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیاتو اوبو ویجاړ کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یوشمیر افغانان هم وایي چې د اوکراین د کړکیچ له کبله په افغانستان کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده. دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
خغلی ننګ وایي تر کورونا او باور سره راغلی وضعیت د سرچینو کمواله او د سونګ توکو د بیل وړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې اته اتیا افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا دلیل دی یاقه اوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 120 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادې او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمه ییزه کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي، نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دا راز دوکاندارانو له خوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریس خپل کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنې رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبرې راخیستې چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللی چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساری سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازنی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغسې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونو دی برخه تمو اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالی رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګ به ملدی هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګاردن رسپانی د یو برتانیې میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی، خو د یو افغاني اصل برتانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل له سکوت را وروسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیستي. ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورځپاڼې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوي، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې یې اټکل کېده. ګاردین یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډېر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شو چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژۍ پر کموالي لیکنه خپره کړې. د خبرونې په پایل کې ویلي چې د سکال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شو. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلی. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دی یادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار دي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپ لاین خپل برخه بشپړه کړي ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولي او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي، له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، خو کار یې بشپړ شوی نه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راديو سره یو ځای ونمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولې. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورندي هغه څه چې تل پاکستان رد کړي، اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واډیکو پیغامونو ته ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي، خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ایز اجماع پلمه ګرځوي ترڅو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحال حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. خغلی مارج وایی د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوې وې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دی.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان مده کندهار ولایت جړیو لسوالی څخه ستونزه مو دغه د چې د جړیو لسوالی کې شبکې ډېرې سره کمزورې دي. پکات یوازې اقوان بیسیم شبکه ده چې کار کوي او هغه هم لګښتونه ډېر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمانانو څخه دا هیله ده چې یوازې په جړې ولسوالۍ کې بله کومه شبکه پاله کړي، یوازې د هغې ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څلور ورځې درې ورځې اخلاص سیټي کم وتوم هغه ما غټو خلکو مافیا وتر رسیږي مونږه پاتې دغه څنګه څه مشکل ده دغه د ریاست پاسپورت په حساب باندې مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دي پراته دي ګردې ختمې دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت ته ازادي راځونه. ډېره ډېره مننه.
آزادی ریڈیو امکاران تو سلام نکیل علمن ولایت لشکر گاہ بولان دریم افزیہ اڑوان کور دی دغه دوه درې وار انجینران مون نه مالی کلی دی او مشتم شي نه دی را کړی. ټیک درې میاشتې وسکیج څلور وار مون نه نشته سو نور مرست راغلی نو مان نشته سو د ایتمانو د پار راغلی نشته سو دی. بس په حقیقت د اکثر خلکو طالبان د پکه دغه لپاره دا نوښته کړی دي چې پرمختګ دی وکي. خلاص نور خو نو هغه رقم هم سواله کې یا بیا په موږ سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بولا کړی دا.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د څوارلس سوه یوم هجري شمسي کال لومړی ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوی هجری شمسی کال د رابرکیدو او نوروز پاړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میراخ خپل پیغامونه استولای شي. 00 3 2 2 2 2 3 شمیره بیا وایم 00 3 2 2 2 2 3. وس هم دومره تر بیا خوخت.